السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبرونه د سهار پر او بجو هر ورځ پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په روان یو ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې ملالی شینواری میلمنه ده چې پروګرام به یوسف خان زادران مخته وړي. خو اوس خبرونه اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنګ کلی د وسلولو مخالفانو د حمله په اړه لمخکې راپورونه موجود و. افغان حکومت وی د کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخکي راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوي وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښې د قربانیانو کورنوي ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود کې مردم توقع داشتند کې از
یو داسې پیښه وه چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سرپل ولایت سیمه ای چارواکي وایي د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې پکې 40 محلي پولیس او ملیشا او نور ملکیان شامل دي. د سید ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې د سید په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونه ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش یوه قمندان لاس درلود. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرلننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملي چارې پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکي ټیم روزل شوی دی. د وویل چې د ارزونې چارې به په 45 ورځو کې بشپړې سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلو د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کونړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتي تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس په درستوي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو سیمو د نیولو مسله وستایله. په هرات کې یو ځانمرګ بریدکوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جلنی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یک شنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه
کارمندان ګمنام ریاست امنیت لنیک مرغه د هرات د ملي امنیت ګمنام کارکونکو وتونیدل یو انتحاري چې غشتل ځان په هرات کې منفجر کړی ونی سي. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري ته لا شوونه کوله. تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د والی ویان وی ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټي شورا استازي هم وو. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطات کې پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې افغان قواو سره نشته د شپې 3 بجو دوام درلود. د والی ویان وی چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وژل سوی، چې په هغه کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شاغلی لاوروف ته خبرداری ورکړې چې د امریکا حکومت په مسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړې د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یک شمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه تلویزیونی شبکه چې له قطر څخه خبرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لنیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لانجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې تلویزیوني شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبریالانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به یې په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت مقدس کې به یې دفترونه وتړل سي. د جنگی جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څیړي. هغې ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دي کړي. هغې له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نه هیلې یم ځکه نو دا دنده پرېږدم. هغې ویلي د خپل استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي. کارلا دیل پونتی له 15 کلونو راهیسې په دغه کمیسیون کې دنده ترسره کوله. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي. دا په اصل کې د شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لاغښتلې کړي. په دې یو ساعته ټلیفوني مکالمه کې مون او ټرمپ وویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره د خپلو په خپلو کې همکاروي ته ادامه ورکړي. په ځانګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په درشل کې چې په پام کې د اگست میاشتې په وروستیو کې وسی د مون ویان پارک سو هین دا خبره یو کانفرنس ته وکړه.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درن اوردن کو السلام علیکم. تاسو د افغانستان سیمه ونړي ورستي خبرونه ل صالح محمد صالح څخه اوریدل. خوراندې پخپرونه کې مو زه یوسف زدران دوه ونیزو خبرونه ته هر کله کوم تر درې بجو درته پروانه د خبرونه کې مخکخه خزي او دني منړي خبرونه لرو. وړاندې پخپرونه کې درته شمیره وایم او تاسو هم را سره ګډون کولای شئ. د مخکخه خزي پخپرونه کې مو دا ونې لملالې شینواري سره آشنا کوو، هغه میرمن چې په بیلا بیلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلې. د ملالی شینواری روانه ژبې د تحصیل سوی او تجربه د ټولنیز جوړک سره آشنایی او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د محل تر لوړو موافقتونو رسولې ده. پر روانه خبرونه کې تر دې دمه د ملالی د ژوند په سفر بریالیتوبونو ستونزو او کړاوونو غږیږو، خو مخکې له دې چې لاغې سره خبرې پیل کړو فرشتې مرسلې د ژوند په اړه لږ ډیر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1450 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغ شوی او د لیسانس درجې سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15 تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوې چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وې. له تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ولسو ښځو له ډلې څخه ده چې 13 میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بله درنو اوریدونکو، د ملالی شینواری لنډ ژوندلیک مو اوریدل. تاسو شینواری سه به لکڅ ویلو نه خلاص کړی خو لا ډیر څه ویل تبن پاتې دي. تاسو خبرونه ته خره خلاص وایم ستړي مشه ډیره زیاته مننه چې زمونږ خبرونه ته مو هغه خوند ورو بخو خبرونه ته راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلی دی تاسو ته او تاسو د دې خبرونه درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ وسی.
ډیره مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري ته باندې به هم تشویقیږي او خبرونه کې به د دوی نظر نه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کتا سره سره اړیکې نیسي 0999 203 1540 او 0978225 کشمیرې دي چې تاسو او موږ سره وسلوي کولای شئ. ملالی شینواری سره مخامخ خبرې وکړي، د هغې د ژوند فعالیتونو په اړه باندې وایي او یا د خپل سیمو په خپل ټولو سیمو کې د مخکښ خزه پاړه منتخبل نظر څرګند کړي. شنواری صاحب، استاسو د زدکړو له دورې به پیل کړو، کله مو چې زدکړې کولې یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړی وي، که د کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي، کنه ستاسو خپل هڅه وه؟
زه لینی کمرغه چې په داسې یوه کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي، د دې لورانې هم زیات وي ماشاءالله، زما سره ټول موږ وخویندې یو، نو د وپتیله چې د دې لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور ومه، کله چې زما پلار وفات شو زه د 10 کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه ومه. بیا زما مور خدای دې وبخښي په دې اخر کې ما ته مخ واړه وویل چې نور خویندې زما نه مشران دي، صرف یوه خور ما نه کشره، نو دی ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم، او زه به د دې ارمان همداسې
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخت بې برخې شو، خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوم، ډېره زیاته ځورېدلې، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډېر ښه پلانونه هم لري، که بدې ورځې راځي ښې ورځې هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډېر کړکېچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر راووزي او بیا په هغه یو 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 د سکون په یوه نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول ستړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډېر ورته درد ورکه، بیا چې لکه د یو قهرمان احساس سړي ته
کله کله بیا سړی له ډېر درد هم خاندي هم ژاړي، داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بند ډېر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همېش زیاتې، او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډېر، نو کله چې زه د دوی د خوالی او یا یو دغه आवाज اورم، خبري اورم، خبري اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او جړا ګډه ورشي، جړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او طبعا بیا مشران خويندو تاسو هڅولي او تاسو او زده کړی کړي خپل درسونه ویلي؟
ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوست دي، گرچه ما مشر خور خوانځي په غیر رسمي شکل نه دلوسته، ولی بي سواد خزانه ده لوست خزانه، امي اي ديني زده کړی کړي دي، او امي په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې ما مور هم خدای دی وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه به نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې وغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مزد کړې وکړې، وړاندې مو بیا تب مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو چې څنګه فارغ شوم، د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي، دي زه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د 18 کالو چې ما ولین کار شروع ک، لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمی د معلم شوم، په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوسته، زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم، مدیر صاحب هم درد زه هم زما هڅونکي، نو بیا زه په هغه مکتب کې د خپل اول سکلو ما خو بیا دیږي چې اته د شاګردانو سره مدیر تفاوت نه لرل، ما
او
معلم او
طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یاز دکړم مو پیل کولې، دا به ما انګیرل چې خو به د خبرې بدر پسې وي، د ټولو ته څنګه وګور کړو؟
نه هغه وخت خو به یې ډېر مشکلات، ځکه تاسو پیږي چې په یو ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې خځې لرو، دومره خبرې شته، نو که هغه وخت چې موږ نوی هغه خصوصا به په شینوارو کې نوی پیل کوونکي کورنۍ نه و چې موږ خوانځي ته تلو، ما لوړې زده کړې کړې، او بیا مور پلار هم را سره نه و، نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته، او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډېر زیات مهم و. تر ډېر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم، ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي، ځکه دلته دا لورانی اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي. په داس حال کې چې زه مخالفه يم دې خبره، زه هم چې لور او زوی دواړه د کړي شي چې ښه او بد وسیږي. یوازې لورانی نه دي چې ستاسو حیا ده، ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې.
تاسو چې اوس زده کړې کړي د نورو خویندو یادونه مو مکړه، فکر نه کوئ چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشمو ډکه کړي، ځکه تاسو اوس کار کوئ، زده کړې مو کړي، نوم لرئ؟ ارته
زما په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلې نشي کړی، دا خبره بالکل نشته. فضل له خدای ده، زما خورځې دي، زما اوریرې دي، زما او سرمایه گذاری هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو. زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې، ځکه داسې کورنۍ به په افغانستان کې ډېرې کمې چې په جلې سرمایه گذاری وکړه، په جلې باندې باور وکړه او د جلې ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس.
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم، زما پلار به همیشه ویل چې زما لورانې به د خلکو د زامنو نه مخکې. نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره، زموږ د کور جینکیانې همیش تکړه.
اردن کو تشمیری هم وایم 0993253540 0928225 موږ تر د اړیکو شمیرې دي. دا ونې مو ملالۍ شینواری د مخکې ښځې په خبرونه کې مېلمانه ده. تاسو دغه د ژوند په اړه څه خاطرې لرئ او یا د خپل په خپل سیمو کې د مخکې ښځو څخه څه تصویر کولای شئ راسره اړیکه ونیسئ، ستاسو لنډ پیغام، نظر او پوښتنې اخلو. اردن کو ته هم ورزو وروسته په خبرونه کې له تاسو سره هم پاتې کېږو. خپل ځان راته معرفي کړئ او که راته ووایئ چې کوم ځای نه ماړی کنی ولي. بلې، زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مه شئ. زمونږ غږ اوري، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، لطفاً که خبرې وکړئ. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي عبیدالله عبید چې اړیکه را سره شته. بله اوریدونکی، البته خبرونه ته بخیر راغلی، لطفاً خبرې وکړئ.
سلامونه هم کې هلې مومنه.
وعلیکم السلام، مهرباني، ځان دې معرفي کړه.
مننه کوم در سره پالې کې ما
جعفر پردیس له زابل ډیر زیات په خیر راغلی. تاسو اتمن د ملالۍ شینواری له هڅو خبر شوی یې وړاندې خبرونه مو زموږ سره تعقیب کړی وي، څه به ویل غواړئ؟
مننه کوم. بلې، خو ګران خور خبرې مو واورېدلې، په دې څخه ډېر زیاته مننه سي. د خپل هېواد خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم داسې د سواد په اړه درته وایم. زه خپله د زابل ولایت د دای چپان ولسوالۍ تحصیل د نوې د بسن کلي اوسېدونکی یم. هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هېڅ هم نشته. کله چې د سواد په اړه د حساب نمبر واخلي سارا خلکو ته، هغه ډېر بد دي. خوند باید درس ووایي، خوند کې څوک پوهېږي چا ته ګټه معلومېږي چې درس ووایي، درس څونه ګټه لري، ځکه چې موږ ته معلومېږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي. اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته مېرمنې ورولې لانه ودانه محرمه سوی دي وګورې، یا هم د ویرانځ وګورې. خو آیا که موږ فکر وکړو چې زموږ به خپل هېواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راولو، خارج څخه، آیا یو کومه ځای راولو خارج څخه، یا یو ډاکټر به له کومه ځای راولو، یو نرس به له کومه ځای راولو؟ تاسو د ښځو ونډې ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ؟ بلې، هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه، د وکیلانو، د کمپیوټرانو، د نرسانو په هر څه باره کې باید چې موږ فکر وکړو، باید چې موږ درس ووایو. لومړی دا درته وایم که ما پیغامونه هم پرېښي دي، نو نه پوهېږي چې نسفي وي که نه. موږ ولسوالۍ کې پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري.
هیله کوم
افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالیتوبونه چې ملالۍ شینواری کسب کړي دي ترلاسه کړي وړاندې خبرونه کې اوري؟ تاسو ولې اوس تاسو نوبت ته ستاسو نورو خبرونه ته بخیر راغلی او بل اوریدونکي هم راسره د ستړي مشي پردیس سب یوازې نظر درلودو، پوښتنې نه درلودله. تاسو خبرونه ته بخیر راغلی.
سلام علیکم کلی تاسو ته او شینواری صاحب ته.
وعلیکم السلام.
احمد خان شینواری، احمد در کومه لنګرار لای د شلو نازن ورسره.
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي، څه بویل غواړي؟
وختمه چې د شینواری سره یو وختنه وکړم، هغه په دې ډول چې تاسو د شینواری څوک چې کوم څوک کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی، پیدا یې خو په شینواری کې نه دی، خو بیا هم که د شینواری لپاره څه کړي او دتلم کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه تاکید
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیاب شوی هم و تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري بل اوریدونکو ته زو خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ د اغلی شینواري د ژوند په اړه کره ته ووایه که څه پښتنه لري هغه هم اخلو مهرباني وعلیکم السلام
عبدالرحمن
او مهرباني
منګم ډېر خوښ یو چې زمونږ د ننګرهار نه یعنې په دې سوی یو سنانه یو فصل ارو کنه
مخکې ښځه
نو پوښتنه مې دا ده چې دې څو بچن
او دا د دې ژوند پر شاید ډېر تړاو نه لري شخصي پوښتنه ځواب وي یا هغه به خپله ووایي او تاسو پوښتنه وکړئ تاسو فعالیتونو ته په ټوله کې په څه نظر ګورئ هغه دمګړۍ د افغانستان د سولې په عالي شورا کې ده څه پیغام به ورته لرئ څه موضوعات تعقیب کړي ستاسو په نظر
دا خو موږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بي بي سي خبرهاله وه د دې ستونزې د خپلې لیدلې د ټولنې کنه
عبدالرحمن له ننګرهار نه یو وروستی اوریدونکی مخلو څو شیبې وروسته بیا اوریدونکو ته ورزو خو دمګړی یو وروستی اوریدونکی خبرونې ته بخیر راغلی د مخکښې ښځې خپرونه د ملالۍ شینواري سره خبرې کوو د هغې له ژوند سره آشنا کېږي ستړي مه شئ بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ مهرباني ډېر زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شینواري او غفار پردیسی اړیکم را سره جاوید احمد ډېر مننه شینواري صاحب ځینو اوریدونکو نظرونه استاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشاله وو ځینې پوښتنې هم کوم ته ځواب ورکوئ تاسو خپل انتخاب
افغانستان د ستونزو نه یعنې ډېرې زیاتې دي زه پوهېږم په خپله باندې د زابل ولایت یوه ښه نمونه ده چې هلته په رښتیا هم د جګړو د کبله د ښوونځیو دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او دې لپاره باید موږ کار وکړو دا همزه منم ما یو څو موده وړاندې د رئیس صاحب جمهور ته یو طرح وړاندې کړ چې په هغه کې د ښځو د د خصوصا د جګړه زپل ښځو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو طرح و چې څنګه وکړي شو چې هغه ښځې چې یا هغه نجونې چې په داسې سیمو کې د چلته ښوونځی نشته هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر هلته معلمه ښځه نشته نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم مشاهد ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي اما تاسو پوهېږئ چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته او ما دا خپل کار کړی دی پاتې شوه دا چې زه شینواری یم او زه شینواری یم او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید میلمانه راکړ د شینوار نه ناستي کله کله چې څومره زه کړی شم هغومره ورسره همکاري لرم زما شینواری شپږ ولسوالۍ دي او زه د ټولو یم یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېرې سختې ستونزې لري موږ موین صاحب سره ما اته ځانګړې خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړی شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچه لوړه بوزو او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لاره ورته هوارولی شو
شینواري پلسیمه در باندې حق لري خو دا مهال تاسو د افغانستان
بالکل افغانستان شموله فکر کړم اما افغانستان کې هم زما سیمه په هغه سیمو کې د چې زما ته د ټولو نه زیاته لومړیتوب نه لري اما یعنې داسې نه یم چې زه بیخي اما دغه ټولې سیمې چې جګړې پکې روانې دي دا زما لپاره لومړیتوب لري ځکه لري که چرته موږ دوی د پاره کار و نکړو. دی دلته به هماغسې بې سوادي، نالوستي، فقر، بیچارګي، تنګدستي دا به ای او بیا به دا د جګړې سبب ګرځېږي. چون زه د سولې په برخه کې هم فعاله یم، نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم، نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي، زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم.
د سولې موضوع یاد شوه چې په همدې ځای لږ خبرې وکړو. تاسو خو سولې علي شورا غړی هم تېر کال چې موږ تاسو سره مصاحبه لرله، مرکم لرله، تاسو قطر ته سفر کړی و، پاکستان ته هم سفر کړی و. بیا مهمه خبره دا وه چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې وې، تاسو ویل چې هغوی وژړل، حتی د افغانستان وقت هغې خبر بیا موږ وژړولو. هغه اصلا داستان څنګه وو؟
اصلا داسې وو چې زه ته یو ناڅاپي ما ته چا وویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت زه د ولسمشر سلاکار نه وم، نو ما ته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي، موږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو. بله ښځه به هم نه، دوه جینکیانې راسره وې، خو هغو په هغه دغې کې وې، یعنې هغه کسانو چې فسیلیټری کړه. زه څوک وم چې په هغه حیات کې باید ناست وای؟ یعنی دا دې ته ټرک ټو خبرې وایي. ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او د دغه مینځ کې نه کېږي، د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینځ کې کېږي. نو کله چې زه د خلکو په استازیتوب هلته لاړم، نو زما وظیفه دا وه چې زه د خلکو پیغام هلته ورسوم، خصوصا د ښځو پیغام ورسوم. کلونه کېږي چې زمونږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې په کې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د اغوی انزور اغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغه کې ذریا نه کړم، نو اغه د کبله د مقابل لوري باندې هم اغه اسکان دي. نو لنی کمرغه چې په اغوی هم اغه ز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه وښ کړه په نامه د جان محمد مدنی وو، چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهاری یو سړی وو، هغه ما سره خبرې وروسته وکړي. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولې. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنه تم مرزو په دې برخه کې سولې موضوع ما ته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي ته سم نه
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله اگر رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له میرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یاستی چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50-60 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه ته کسه یا نه پوهېږم څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی مېرمنې هم یو څلور کسه موږ راوستې کېناسته، د دوی دردونه موږ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې هغوی زموږ هدف نه و چې یوازې موږ 50 سره موږ کومک وکړو. ما غوښته چې په 50 کې د 15 لکو ښځو اواز او هغه رښتینی انځور چې بالاخره رئیس د جمهور او مېرمنې په خپله پوهېږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپله واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې یم، لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطحه باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم، ما ته هغه مهم نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونو ملالۍ اوس لاړه هلته ورسېدي، اوس موږ څه کوې؟ زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلي ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو ته نن وویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلي، نو شاید به تاسو باور نه کړی.
بلې د موافقتونو هم دې راسته راځو که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساسوئ لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ اوریدونکو ته مو وویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلی تاسو په لومړی سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرئ، د رئیس جمهور مشاورت د سولې پالي شورا کې ترکیب جوړښت کې داسې او څو وظیفې مخته وړئ؟
ګورئ دا یو څه جرأت غواړي. زه چې کله بی بی سي ته راتلم اول دا یو جرأت و، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی او زه پخپله هم خبریاله نه وم، ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه زه د کله چې زه شینوارو کې وم هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی و، ما لیدلی و چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوا لوشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بیچاره دي، څه رقم مظلومه دي او څنګه خوارې دي، د ژوند نورې قصې هم د هغوی ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کومه. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیسته شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه، تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت او خاص او خاص ما د کیګډیو د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خپاره مې کړه، او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وم او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل سپی دې در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکی حالت مو، هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې همدغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې هلته د لوستې ښځې کمی دي، نو تبن چې ماته یو میدان خالی شو او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی و دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره، د خپل جنس دپاره او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغې نه وروسته دوه کاله زه په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانیو کې نو راغلی. او څنګ ته زه هر کله یوه مدني فعاله پاتې شوم، همدا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم یم زه مدني
فعالیتونه. دوباره راز ما اوریدونکو ته وویلې تبن هغه میرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږدي، دوی ته مو فارمولا او فارمیټ جوړ کړو دا چې څنګه سي. وړاندې اوریدونکو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي ستاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا خپل مو ځان معرفي کړئ. بلې وعلیکم السلام. ځان دې معرفي کړه سره نه سلام دې راغې ما کلام دې رانغې. مهرباني او ستاسو اړیکه پاک صفانه ده، غږ دې ښه نه راځي. اما دومره مو ویلې چې تاسو ملالۍ شینواري ابتکار کړی او تاسو پې ویاړئ. دا مو اورېدل. بل اورېدونکو ته ورزو، ستړي مه شي، خپرونې ته بخیر راغلی. بلې ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. بلې مهرباني. توخی صاحب زمونږ مشنه اورېدونکو ډېر زیات بخیر راغلی، ستړي مه شي.
او ټول اوریدونکو ته د مننې د سلام وړاندې.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني.
زه خوشاله یم چې تاسو مې ډېر سمېل منه او ستوري ته او مې خوشاله یم چې زه زغ ارو د کوم لالي چې واره د ملت ټول وګړي او افغانان یې پیژني د دې غیرت اخلاق دې کله د قدر ور دي موږ دې د قدر په سترګو ګورو. خدای دې وکړي چې موږ نور هم دغه مخکښ څه دې ولرو او خدای دې ولرو. واکه ان موږ په دې وخت عصر کې و خود دیر اهمیت و کوود که خود دا الله دې هغه دې مترجم وطن و نارینه و تموزنونو چې خیانت هم انشاءالله نه کوي. موږ له دې خدای پوښتنه لرو چې دا به د سولې په باره کې دا خو د سولې د علي هم ده خدای دې دې ته قدرت ورکړي چې دا مظلوم ملت له وینو څخه پورته کړي. موږ له دې څخه پوښتنه لرو چې دا به څومره حتی وهان زموږ د ملت لپاره ځانګړي خدمتونه وکړي خاصتا د سولې په باره کې.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخسته او د دې په اړه باندې ستاسو نظر هم تخي صاحب ډیره مننه. خیر ستاسو اړیکه نه بل اردن کې توم ورزو په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه. بله مهرباني د رادیو رادیو غږ بند کړئ ټلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. خیر اوسه.
خیر محمد خیرات هم د ورشر رول سوالی ده
د کوم ولایت نه اورم؟ بالکل اورم مهربانی. خیال محمد ورور ستاسو ډیر مننه. خیر اوسې. خبرونه دی له پیله تعقیب کړي د زمونږ سره د مخکښي ښځې خبرونه ده او ملالۍ شینواري زمونږ میلمانه ده نن. مهرباني. خیال محمد سلام وکړو. خبرې نه درلودلې. ډیره مننه چې خبرونه را سره اورئ. یو بل اوریدونکی هم اخلو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی. بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړئ. دا اوریدونکی هم فکر کوم خبرې نه کوي، اما که تاسو د ښځې د ژوند او په ټولنه کې د دوی د ونډې په اړه پیغامونه لرئ نو موږ یو غږ ثبتوونکي ماشین شمیره هم لرو. هغه شمیره ده. قاري صاحب پښتون ډېر زیات په خیر راغلی خپرونه ته ستړي مشئ.
ولی زدران صاحب ډېر په زحمت رخصه ویم. سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته.
خاطرې پروانه بخوندورش.
بله ما کله چې دغه پروګرامونه اوران نکول په دغه ویشي په دغه ویشي په اړه کې په هغه وخت به ان شاء الله دا نو کبه و چې څنګه دې کړی نو هغه وخت زره دې سره نو ترخه خاطر دې لرم افتخار پکوم نه مې افتخار پکوم که څوک ما دیموکراسي لم افتخار پکوم او کومه رسم ولا بولم.
قاری صاحب تاسو خپل د قدر وړی
نظر ستاسو حق دی ورکولی شي د یو میرمن ونډه یو میرمنې ونډه په ټولنه کې هغې په اړه موږ مخکې دلته غږېدلي وو لولماو سره ستاسو نظر هم پغړ. اما اوس هغه څو دندې مخته وړي. تاسو د هغې د سفر ته چې بیان یې کړو ستونزې ګاللې دي فکر کوئ اوس تر بریالیتوبه رسولي هغه یو مخکښه میرمن ګڼئ؟
په کورنۍ کې اوسېدلی یم خو د په دیني علومو کې تېر زه دکترا لرم. باوجود د دې زه د ښځو مدافع یم. که مې څوک خبره اوري زه خپل مبارزه جاري ساتم او دا روانه مبارزه مې جاري ساتلې ده. په بار بار د علماو په مجالسو کې ما دا خبره کړې. بیا هم کوم که څوک مناظرې ته یار یم خو تر هغه نظر به سره تېرېږو. افغانستان په مناظرونو سره پېچل کېږي.
همداسې
خبره دا ده الته خو دې زما زړه را خوش کړي چې تاسو د ملالۍ شینواري نوم واخیستې. زما ملاله میوندۍ په یاد باندې راغله. ما خپل په ویلې وه معلوماته باروتو شپېلۍ مه راولې ما ته توپکو مرمۍ مه راولې او د میوندۍ ملالۍ ورور یم. بچانو بس کوي نور مې مه ورانه وي. دا ما خپل په شعر کې وي. نو خبره دا ده چې دې چې خپله سوانه بیانوله زما زړه را خوش کړي چې واقعا دا په صغیره پاته شوی او بیا مور کنتوب او پلار د دنیا څخه تلل اوس واقعا بریالۍ میرمن د خدای تر دغه بریالۍ کې خو دوی پوښتنې ځین لرم پروګرام
مهرباني.
اوله پوښتنه خو مې دا ده شنواری خور پښتنه مثال سم مستقیم انداز چې تاسو خو وسه سلاکار است په ټولنیزو ارڅو کې د ځوانانو په دغه په چارو کې تاسو څومره د دې مېرمنو ځغ یا څومره د ځوانانو ځغ د پروفیسر غوږه رسولی دي چې ځوانان په قرات ملت کې د ملت د ولادت سر دی او تاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ستاسو خبرې اورېدلې دي ځوانان سره څومره ستاره لري راخو یو پښتنه او دوهمه پښتنه مې دا ده چې دې د دیني زده کړو خبره وکړه دی چې زما کشر خور دیني زده کړې کړې دي تاسو خپل
پختون صاحب نے ڈیرا زیادہ مننا اکڑا مجھے خود د حق نو مدافع دے یعنی زما د حق مدافع دے د ما د پر ډیره خوشحالی خبر ده. ما حقوق او سیاسی علوم لوست دي او په سیاسی علومو کې هم منګ بیا یو برخه لرله د فامیل حقوقو چې هغه د اسلام د پلوه منګ یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه غم منګ لوسته جزا حقوق د اسلام د پلوه غم منګ لوسته او په څنګ کې منګ د نه نوی مادی د فقه چې دی هغه هم منګ لوسته وی او قائدی فقی وی په څنګه کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه وخت کې نو بیا د زما ترزوی د پاکستان نه راغله و هغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه راوړي و هغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر راوړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې تمام مثلا د وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي د وهابیانو کتابونه هغه مې هم د ولوسته زه ټول شهر ولوم مطالعه مې لپاره د علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې هغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې
یعنی د اسلام د پلوه مې ځان اول او خيار کې چې د ازما حق څه شه ده وزیرانه څنګه نشي
بالکل
او پات شو د زوانانو میرمنو غک و لند راتلونکي کې پروګرامونه لرو ان شاء الله چې البته ما ما تاسو ویل چې یوازې د ولسمشر سلاکار نه يم زه یو مدني فعال يم زه د یو مدني خوځښت ډیر عمده برخه کې کار کړم او دا غوي د طریقې هم ځین کارونه د زوانانو لپاره د خځو لپاره دا تر سره کوم
ولسمشر متوم خبري
او ولسمشر می خبري او او زیاتره خبرې زما د ځوانانو د خځو په اړوند او د نور سره زما خبرې نه اوري واضح به وي زما د دې ولسمشر خپل سلاکار نو زه بیا په هغوی په برخه کې کار نه کړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا دوی د خځو په اړوند ما تاسو څو موده مخکې مې ورته طرحه ورکړې چې هغه نو ما ور باندې ډیر کار وک چې زه ورته لیکلي شیان ورکوم یوازې داس نه دي چې زه ورته کینم څه ورته کوم دا ولسمشر کار غواړي او کاغذ غواړي نو ما په کاغذونو کې ډیر څه ورته ورکړي دي ولز خو د یعنی داس نه ده چې زه فکر کړم چې ټول شیان به زما ومني ځکه زه هم عقل کل نه یم نو څه چې خیغه به مني کنه نو زه خپل نظریات ورته ورکوم خدای دې وکړي چې زما نظریات سمي د دې ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جامه واغوستل شي کم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې لرنه عملي کوم
پښتون ته ون ځوابونه خسته تو خسته د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره زه ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالې شینوارې هم کافی ده چې د سولې په برخه کې صادقانه هلې ځلې وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شویم لویا شویم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم عمدلته ځکه زه د مرګ دغه نه پیږم د خدای پاک په پلانونو سره زنده دی نه مې
په ډېر خلکو تاسو نوم د میوندې ملالې نوم یادوي
ولا زه خو خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم
چې
دا نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې ښځه تیره شوې د افغانستان د تاریخ یو برخه او کېده شي زه هم کېده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخبرونه کې
تاسو هغه د کابل زه ملالې یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینه کې می کار کړ نو هغه تلم نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نام کړو ما ویل زما په نام یې کړی یاد مراله ای وای وندي په نام یې کړی زما په نام ته وایي ټول راته وخندل وی او اوس چې چرته ملالیان هغه به تې ما چې په هر ملالۍ کې ځان ګورم
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونه ته هم رسیدلی په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د لانه چې زه ښځه پیدا کړې زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کړي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیاب هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم او زما دپاره زما ښځیتوب ویاړ دی ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یوه پیاوړې انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس هلته یوه ننګونه ده ستا په وړاندې زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي څوک ورته عاجزه وایي څوک ورته بیچاره سرتوره تور سرې وایي څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نوم ماته کله کله یرو څوک راته خور مور وایي زه وایم زه انسان یم او شکر چې زه ښځه یم ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لری زما لپاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلی وه په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده افتخار خو زه تر اوسه پورې د ویاړ د ما داسې کار نه دی کړی چې زه په و ویاړم ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید هر څوک پې وکړي
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داسې تکړه یم نو تکړه ډېره نه یم خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېرې کمې ښځې راوتلې دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کوم ښځو په جمع کې چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولی شم نو کله کله زه په دې ویاړم چې یوه دغه ښځو نه یم چې ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه کړم
او چې مو ډېر زوروي
جګړه مې ډېره زوروي او د خلکو فقر مې ډېر او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی
او دا عملاً ډېر په ټولنه کې تاسو
وینئ دا زما په ټولنه کې ډېر زیات دی او دا شی ما زوري
خلکو لاسنیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي طبعا تاسو امکانات نشته
زه غواړم د یتیمانو سره ډېر زیات کار وکړم ځکه او همدې دپاره ما
کړی مودې مالي مرستې کوئ ورسره
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره د یو بنده بد ښکاره کېږي موږ ته خدای ډېر راکړي موږ سره خدای ډېر لاس راکړی دی نو زه به نه حسابومه ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم
ډېره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې وای خپرونې خوند وکړ
اول خو داسې نه مننه چې زه مخکښه ښځه ماري
او
الله دې د افغانستان هر ښځه مخکښه لري
ډېره مننه ستاسو له حضور نه درنو اوردونکو له تاسو نه مننه تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډه ورول ته څه په کوم نظر ګورئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغام نه راته پرېږدئ وړاندې په خپرونه کې د نیمې نړۍ خپرونه لرو هغه کې هم د ښځو وند چېړو خو د تنظیف ریاست له خزینه کارکونکو سره مسودا نیازی غږیدلې د دې خبرونه اوریدو ته مراقب بولم
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازی
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرې پیل کوو د دې ونې په خبرونه په روانه خبرونه کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د خزینه کارکونکو په کار او فعالیت خبرې کوو، او دا چې دغه میرمنې د سړکونو د پاکولو په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي. خو راځئ لومړی به غوږ شو د ښځو په اړه د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته چې همایون هیواد ورته کتنه کړې ده.
افغان معلولو نجونو د باسکټبال نړیوالو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې. د باسکټبال په نړیوال ټورنمنټ کې افغان معلولو نجونو درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د پارالمپیک لوبو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویلي چې د نجونو د پارالمپیک لوبډلې 8-0 پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د نجونو د پارالمپیک لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې 6-4 پر وړاندې او په خپله لومړۍ سیالۍ کې 5-6 پر وړاندې ټایلند ته هم ماته ورکړې وه. د پاکستان په ملتان کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په غچ کې پر بلې نجلۍ جنسي تیری شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې پر یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي تیری د انتقام په بدل کې پر بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری شوی. د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر ویلي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ویلي تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو په خپل کلي کې جرګه او پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل شي. د ملتان پولیس ویلي د دې شورا 10 تنه غړي نیولي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي حاجر ابوالفضل د زړهوري لوبغاړي نړیواله کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د جایزو دغه مراسم د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شول چې افغان ښځینه فوټبال لوبغاړي د 4 وروستیو کاندیدانو په قطار کې ګټون کې اعلان شوه. د دغه جایزې ګټلو لپاره له ټولې نړۍ لسګونه کسان نومند شوي وو چې افغان لوبغاړي ته د ورزش له لارې د ټولنیز بدلون د هڅو لپاره دغه جایزه ډالۍ شوه. حاجر ابوالفضل اوس مهال د افغانستان فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د غړیتوب ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د نن سفیره او د خزینو د فوټبال مسوله ده چې د ورزش له لارې د افغانستان جنگ ځپلي ټولنیز بدلون په موخه ډېری هڅې او منډې ترلې کړې دي.
قدر منو اوریدونکو، په پخوا کلونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ډیری کارکونکي نارینه وو چې د ښار د واټونو، پارکونو او نورو ساحو پاکاري ورلغاړي وه. خو اوس د دغو نارینه کارکونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي.
بره بخیر تا 12 و یک کار میکنین، 12 تا یک رخصتی میگیرین، یک و یک پاس کار داره شروع میکنین تا 4 بجره.
د کابل ښار څلور می حوزې اړوند برکی څلور لارې ته راغلی یم. دلته د تنظیف ریاست ښځینه کارکونکي لګیا دي لارې ګودرې پاکوي او له سړکونو بوټي او خځلې ټولوي. دوی چې نارنجي جامې په تن او تور ټکري په سر دي، په لاسونو کې جاروګان دي، د سړکونو په پاکولو بوخت دي. د دوی په منځ کې ځوان نجونې، واده شوې ښځې او یو شمېر سپین سرې مېرمنې هم لیدل کېږي. نږدې درې میاشتې کېږي چې د کابل ښاروالۍ په نوښت او یوې خارجي موسسې په مرسته 100 مېرمنو ته د کابل ښار د ځینو ناحیو د پاکولو چارې سپارل شوې دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمېر نږدې 100 تنو ته رسېږي چې د کال تر پایه به دا شمېر 400 تنو ته لوړ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال انجینر نظیم ابراهیمی په وینا که څه هم په دې برخه کې د نارینه په پرتله د ښځو ګډون کم دی، خو دوی کوښښ کوي چې د کابل ښار په ټولو اړوندو ناحیو کې د ښځینه صفاکارانو شمېر زیات کړي.
خب مجموع یا سلوجا یا شدینه پا بخش تنظیفاتی کارو که مصروف دید چه لده جمله نه اولش شدینه پا بخش جلوکشی که می که مرکزی نواهی که یعنی تلوره ما و لسه مناره که دید یعنی 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 رفتیم که کال ده پاره من طول مرکزی نواهی لعمومی سرکونه و طول پا بخش دوناش سه طبقه تا جلوکشی بخش وار کرد. در کل دیدیم مجموعی ما شل 5500 افغانی تشکل در 500 افغانی سرده چه پدیه که ترانسپورت و نور موضوع کل شامل.
دغه میرمنه سر لدی چه ده کار زمینه ورته برابر شوی خوشحال دی، خو دیر ستونزی هم لری. ده دوی لدلی چخه ایوه هم میرمن عزیزه ده چی ده نامنه لامله لبغلان چخه کابل تا کرده شوی ده. نموری وای بی وزلی دی ده مجبوره کرده چی ده سرک پسر کار وکری او خپلی کورنه او ماشومانو تا یو مری روزی پیدا کردی.
از ولایت بغلان این شش ماه میشه.
شپگ میاشتی که گی لبغلان چخه کابل تا کرده شوی و بل کار روزگار نلرم، مجبور شوم دل تراغلم چی هم خپل هیواد ته خدمت وکړم او هم د ځان لپاره یو اندازه پیسې پیدا کړم. 15 اولادونه لرم. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. کار کول هیڅ عیب نه دی. په دې شرایطو کې چې هیڅ کار نشته دغه هم غنیمت دی.
کار اډنیست مختد پیدا ال دې دور کار کم تر
څلور وشت کله نه صدف چې د څلور ماشومان مور د وای یو نیم کال کېږي چې میړه مې یوازې پریخي مو بل وادي کړی دی. ډیر په کار پسې وګرځیدم. بلاخره مې دغه کار پیدا کړ. خدا چې یو څو پیسې ګټم او ماشومان مې ساتم ډیره خوشاله یم.
کار مو خزولې کفدست مو از ما خوش هستیم کده
زه ډیره خوشاله یم چې دا دنده مې پیدا کړې او د خپل څلور ماشومان نفقه برابروم. یو نیم کال کېږي چې خاون مې بل واده کړی او زه یوازې پریخي یم. ډیر کار کوم. هوا ډیره ګرمه ده. فشار مې هم تل ټیټ وي. ډیر وخت کار پسې ګرځیدم. بلاخره مې د تنظیف په برخه کې دغه کار پیدا کړ. اوس چې ماش لرم ډیره خوشحاله یم. کله چې سړکونه جارو کوم داسې فکر کوم چې خپل کور مې دی او چې ماش واخلم بیا نو د خوښۍ احساس کوم چې کولی شم ماشومانو ته مې یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړم. د دوی په منځ کې یوې میرمنې د نهو میاشتو حمل هم درلود خو بیا هم راغلی وه. کاری کاوه او په ورځ کې 2 کیلومتره لار وهله. زه د نهو میاشتو حمل لرم. میړه مې سپین ګیری دی. کار نشي کولی. مجبور یم کار وکړم. د کور کرایه د ماشومانو د ښوونځي خرڅ او د کور ټول لګښتونه زما په غاړه دي. کله کله مې ملا او پښې ډیر درد کوي او زوف را باندې راځي. کار مې ډیر سخت دی. ډیره پیاده روي کوم. سهار 2 بجې له باغ بالا حرکت کوم تر برکی پورې سړکونه جارو کوم. سر لدی چې دا میرمنې خوشاله بریخي چې یو کار لري او کولای شي خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. خو له دغو خبرو سره سره دا کار دومره اسانه هم نه دی. هر ورځ 2 ساعته د سړکونو جارو کول پلی مزل دوړې خاورې چې دوی له ډول ډول تنفسي ناروغیو سره مخ کولای شي. رویا چې جاروی پلاس او سړک جارو کاوه له شاوخوا د سړک ګردونه پورته کیدل ویلې وطن په موږ حق لري کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. خو د نوموړي په وینا دا کار دومره اسانه هم نه دی.
شوهر ماسته کراچوان استه
میړه می کراچي چلوي. کار یې دومره نه دی. بیا ما هم غوښتل چې یو کار وکړم او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلم. او بل دا چې وطن هم په موږ حق لري کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. دا چې ښځې نظر نارینه وو ته ښه او پاک کار کوي او سړکونه ډیر پاک شوي دا کار دومره اسانه هم نه ده. دوړې خاورې د خلکو خبرې او مزاحمتونه خو ښځې همت کوي راځي کار کوي او د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي.
کار اسانه هم نیست. مګم خانوما غیرت داره کار میکنه.
د ښار په واټونو کې د ښاروالۍ ښځینه کارکوونکي له سهاره تر مازیګره کار کوي. ثابته معاش اخلي او نور خدمات لکه د غرمې ډوډۍ موټر صحي خدمات او نور نه لري. دوی وایي حتی اوبه هم په بیه اخلي. موږ دا موضوع د څلورمې ناحیې د تنظیف لغړی سید رحمت الله سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
چې مونږ دو ګروپ دی. یو ګروپ دی یو ان ابیتات دی چې 10 نفر دی او بل دی د خپل دنایي دی. دنایي دی او 8 نفر دی. ماشونه چې دی یو ان ابیتات دالانی مشور کې 130 دی او دنایي چې دی د تنظیف دی 6000 افغانۍ مشل. خو دا سوالتونه ستاسو دی کله چې خدای نه خواسته یو مریض شي کوم استونز راپې خشي د نایي ترازی امر نه اجازه اخلي. دا هغه څوک چې د نایي نږدې دی هغه څوک هغه نفر نشي چې د امر نایي کړي. په دې خاطر چې د ترانسپورټیشن نه لري ماش هم کم دی نشي کولای چې دغه کار پیش ورسي.
دغه میرمنې د کار په جریان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځینو نارینه وو لخوا ځورول کېږي هم. وایي چې موټروانان او ځینې عام خلک دوی ته کنځلې کوي او بد ورځ ورته وایي. په دې اړه د میرمن نورزیا او صدف خبرو ته غوږ شئ.
تهدید مې کنه یګم تیز شمک مې زمه یګم تیز.
کله چې سړکونه جارو کوم ځینې خلک مزاحمت کوي. بدې خبرې او ځینې آن اشاري هم کوي. موټر دروي. څو ورځې وړاندې د هندوانو یو موټروان زما یوه همکاره په هندوانې وویشته. خدای وساتله خوب نشوه. کله کله مې زړه ډیر تنګ شي وایم دا کار پرېږدم. خو بیا مې همکاران راته ډاډګیرې نه راکوي چې خیر دی حوصله وکړه چاره نشته. البته ټول خلک داسې نه دي. ځینې له موږ څخه ډیره مننه کوي چې ښار پاکوو. دا دی وی یاد به ورځو کار نه دی، مجبور ده هر څه وسغمو.
کار یک روز دو روز نه زیات چی بگو یارم که امر هر کس ببینم میگه زن جوان هستی.
ما چه هر څو ګوري راته وای ځوان خزی ولې دلته کار کوي، قرار دې کور کې کینه یا راته وای راځه لمه سره واده وکړه. په دې خبرو ډیر خپه کیږم، خو کوخخ کوم چې د دا ډول خبرو پر وړاندې ځان تیر باسم او خپل کار وکړم. خو کله چې مې ډیره په تنګ کړي زړه مې غواړي په جارو یې ووهم، بیا وایم بد خبره ده، خلک به څه وایي. موږ په دومره سختۍ کار کوو، زحمت باسو، خو یو شمېر ناری ناراضي موږ ځوروي. له دا ډول پیښو سره هره ورځ مخ یم.
کار یک روزه او دو روزه نیست که بګیم، برو یک روزه بود که یک گپ شزه تا.
دا چې د تنظیف ریاست د دغو ستونزو د هوارولو لپاره څه کړي، دا پوښتنه مو له ښاغلي ابراهیم وکړه. نوموړی وایي دوی کوښښ کوي چې په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، او د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر ځوان نجونې به په داخلي دفترونو او د پاخه عمر مېرمنې به په سړکونو کار کوي.
خو دې نه وروسته به ټول د سبقه چې په بخش جوړکه شي د استقامي وي، له معمولا باید محسن طبقه مون کوشش کوو چې استقام کړو، او د ځوانان باید په داخل د مدیریت ایالت مخواسته.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.